بای په خپل سر $212 ته لوړ کړی و. شغلی خوپندی ویل چې په افغانستان کې د ګازو د بیو د لوړېدو یو علت د همدغو سوداګرو لخوا د بیو په خپل سر ټاکنه ده. خوپندی زیاتوي یادو شرکتونو د ترکمنستان له بیرجنه افغانستان ته ګاز واردول. بیرجه هغه سیمه ده چې ګاز په کیلې رامیږي، خو افغان سوداګر یې په خپل سر بیه لوړوي. افغانستان د نفتي ګازو له پلوه په ځان بسیانه دی او تر ډېره حده د اړتیا وړ ګاز له ترکمنستانه واردوي. او د فراه ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کار په پرتله د دغه ولایت د پیازو حاصلات 30% کې زیات شوي دي. د فراه د کرنې او مالداری رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت له 300 هکتار څخه په زیاته ځمکه کې پیاز کرل شوی و چې تر اوسه ترې 6000 ټنه پیاز راټول شوي دي. هغه د پیازو د حاصلاتو د زیاتېدو لامل موسمي بارانونه ګڼل دي. خو بلخوا د فراه کروندګر د خپلو حاصلاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ډېر اندازه پیاز یې یا خرابیږي او یا هم په ټیټه بیه خرڅیږي. د فراه د کرنې رئیس بیا وایي چې دغه ولایت د هیواد له حاصلخیزو ولایتونو څخه دی چې یوازې سږ کال یې د پیازو عواید 6 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو تزخی موادو بیې یو منی بوجي اوړه 1250 افغانۍ، یو بوجی اوریجی 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوجی بوره 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړی 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن گاز 15 افغانۍ، یو لیتر پټرول 20 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 10 افغانۍ. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 650 افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ او 24 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
د ازادي راډیو خبريال نن له فراه په خپل رپورت کې وویل چې په دې ولایت کې خلکو سشکال ډیر زیات پیاز کرل دي او د پیازو کروندګر وایي چې سشکال یې لږ 6 میلیونه افغانۍ د پیازو له درکه ګټل دي. خو دوی بیا هم د افغانستان د نورو ولایتونو د کروندګرو په څیر له یوې پخوانۍ او زړې ستونزې څخه شکایت لري. دوی وایي په فراه کې ستخانې نسته نو دوی نس کولای چې هغه میوه او ترکاري چې دوی کری وساتی او مارکیټونو ته ولېږدوي. په دې ارتباط به د ازادي راډیو په بل خبرونه کې تاسو ته د ازادي راډیو د خبريال ځنګړی ریپورت له فراه وړاندې کړو. تاسو که زموږ په پانی ته ورسې هلته به د شګو کې چینې پروګرام په یو نوي برخه کې د روسیې د ستر لیکوال انتوان چخوف ژوند او کارته کتنه وګوري. تاسو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. په دغه ویب پاڼه باندې به په یو ځانګړي پروګرام کې وګورئ چې د جمهور رئیس حامد کرزي په 14 کلن حکومت کې د افغانستان فرهنګي وضعیت څنګه و.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس به زموږ دوه خبري اعلان قسیم سولمل او حمیده عثمان دوه ونیس پروګرامونه درته وړاندې کړي. حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
سلام ګران دوستانو، دا اونۍ د حقیقت صدای په پروګرام کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو له عمومي قمندان مال پاسوال حق نواس حقیر صاحب سره مرکه لرو چې لمړی له دوی نه مننه کوو. حقیقت صاحب، لمړی د پښتون تراسو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر باندې ورستیو ډلېزو او راکټي حمله ته په کتو څه تازه تدابیر نیول شوی دي د دې لپاره چې د نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي سي او پاینده کې دا ډول حمله تکرار نه سي؟
سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو ته. اصلا د کوم حالات چې تیر شو د دې په اعتبار خاص تدابیر په مخنیوي ولسوي دي چې همدا اوس په هغه نقطو کې چې اسی پذیره نقطې دي په څلور طرفه د خپل دی وای ډګر په هغه ځایو کې پوسته افراز شویدی او په زمن کې متواتر غزمی موجود دي. حالت د کمینونو موجود ده چې تر څو دشمن ونه سی کولای یغه نقطه ته ځان ورسی.
یعنی په دې سره وایلی سو چې امنیتی صحه پر خصوې ده که د امنیتی پرسنل په شمیر کې څنګه توپیر راغلی دی؟
بالکل، مونږه امنیتی صحه نور هم غټه کړله او ومغزوله، هم چلورو طرفو ته، هم شمال جنوب شرق غرب ته مساهم غټه کړله. او په دې کې هغه نقطې چې لازم و هغه از مونږه د ملي وردو بیدارو قوتو ونیولې چې هغه د دوی دنده و، او هغه چې د خلکو په منځ کې یا د کلو په منځ کې ایجاب د دې کوله چې پوستې باید افراز شي، هغه ملي پولیس هلته ځای په ځای شوه، ملي او سرحدي پولیس ځای په ځای شو.
حقیر صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدي وو، پروسه شکل او حتی تر هغه مخکې هم څو ځله وسلوالو مخالفینو هڅه کړې ده چې هوایي ډګر باندې حمله وکړي. هغه وخت هم داسې ویل شوي وه چې تدابیر نیول کېږي او بالاخره امنیت به سم شي، مګر لکه څنګه چې وینو بیا هم وسلوالو مخالفین وتوانېدل چې پر هوایي ډګر باندې حمله وکړي. یعنې دا ځل تاسو څه ډاډ ورکوي چې بیا به دا ټول حمله نه تکرارېږي؟
ستاسو د سوال په ځواب کې زه باید داسې ووایم چې واقعا هم غلچکي عملونه دوی کړي دي او کوي یې، ولې شرط دا ده چې زمونږ همغږي ډېره ښه شوې ده، زمونږ د قوتو ترمنځ همغږي ډېره ښه شوې ده، او مونږ خاص تدابیر هم په دغه منوال ورته نیولې دي. ان شاء الله الرحمن زه خپلو هیوادوالو ته دا ډاډ ورکوم چې دا دفعه به دښمن د دې مجال پیدا نه کړي چې کوم عمل ترسره کړي.
حقیر صاحب، د وروستۍ پیښو په کتو زیانونه څونه وه؟ څونه زیان واوښتی هوایي ډګر ته، الوتکو ته څونه زیان وشی؟ که په دې اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه نقطه چې کوم عمل پکې اجرا شوی و هغه نقطه مربوط دی ملي اردو هوایي قوتو مربوط کیږي. ولی دومره ویلی سم چې طبیعت په جنگ کې زیان موجود وي، ولی په هغه اندازه چې زیان باید رسیدلی وي خوشبختانه نه ده رسیدلی. عمده علت یې دا ده چې زمونږ بیدارو پولیسو او هم هغه قوتو په ډیر شدت سره وکولای سول چې دغه عملیات مهار کړي او دښمن د خونه وپرڅوي.
بله، داسې ویل کېږي چې په راکټي حمله کې چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر باندې وسو ځینې تلفات بعضې الوتکو ته واوښتل. حتی داسې ویل کېدله چې بعضې ساحو کې اور لګېدنه رامنځته شوه او دود هم لیدل شوی دی. دا اور لګېدنه دقیقا د میدان په کوم ساحې کې وه او د هغه تلفات په اړه کوم شته معلومات راکوي؟
خوشبختانه چې مونږ په هغه راکټي برید کې تلفات جاني نه لرل، درسته ده خساره مو یو څه حده پورې لرله، ولې بیا هم خوشبختانه از منګا دې اطفایي بخش او نور بخشونه په صورت سره زمونه محل دی واقعې ته ورسول، او هغه لیکفترو ته چې هغه انګر ته چې ور لګیدلې په صورت سره الوتکو ته نجات ورکړ راوي بسل، او خوشبختانه چې دومره لوړ زیان نه در رسیدلې.
یعنی تخمینا ویلی سي چې مثلا څومره زیان رسیدلی ستیرات؟
تاسو ته پته ده چې په مسلکي لحاظ د الوتکو د زیان په مسلکي لحاظ باندې چې څومره زیان رسیږي نو هغه مسلکي سړی تخمینولی سي، ولی زه دومره ویلی سم چې په دومره حد کې نه و.
مخکې داسې راپورونه موجود ول چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم خراب شوی دی، غیر فعال شوی دی. دا ستونزه تاسو تر څه حده پورې رفع کړې ده؟ ایا اوس هم دا ستونزه تر خپل ځای پاتې ده که نه مشکل رفع شوی دی؟
د رادار سیستم یا هغه سیستم چې تاسو وایئ تر کوم ځای پورې چې حدس وایم آیلس بخش به وایي، آیلس بخش یو څه زیان میندلی، ولی فعلا الحمدلله ټول شیان فعال دي، هیڅ مشکل موجود نه ده. زمونږ نشست پورته کېدل او کته کېدل په ډېر عادي حالت سره سرته رسیږي.
بله، حقیر صاحب، د آیلس سیستم څه ډول دی که څنګه څه رڼا واچول ځکه چې اورېدونکي باید په دې باندې پوه شي آیلس کوم برخه ده د هوایي ډګر؟
دا هغه بخش ده چې موقع کې چې طیاره هوایي ډګر ته نږدې شي نو لکه شکل د جی پی ایس چې ورته وایي په دې رقم دا طیاره مستقیما راهنمایی کوي رنوی ته چې د رنوی ټول هغه ورته ښیي.
دا ورستی حادثه چې په وسوله او د نامنی ځینې پېښې چې وي دې پر ځینو نړیوالو شرکتونو نړیوال پروازونو باندې هم تاثیر وکړي، او حتی داسې وویل شول چې ایر انډیا او د هند سپایس جیټ شرکتونو افغانستان ته خپل معمولي پروازونه وځنډول. دا مشکل تر کوم حده پورې فعلا موجود دی؟ آیا ستونزه حل شوې ده؟ نور شرکتونه هم داسې کوم پلان لري چې دوی کابل ته یا مجموع کې افغانستان خپل پروازونه وځنډوي که څنګه؟
اتر کوم ځای پر چې زه پوهیږم دا یو افواد دی، او اکثرا د بازو خلقونه چې نفع لري دا نشر کیږي، ولی زه دا ردوم. په هماغه ورځ چې دغه انتحار چیان هغه جکپوري هغه ته ننوتلي وو تعمیر ته، زه په داخل درام کې ناست وم چې یو الوتکه د یوه شرکت په هوایي ډګر باندې خپل الوتنه کوله. یعنی د دې انتظار درلودل چې کله چې جنگ آرام سي عادي خپل نشست اجرا کړي. نو دا د بیلګې په توګه زه درته وایم چې دوی اواخوا دي دیدي چې په افغانستان کې افغانستان ته تګ راتګ ولري، او د دوی د خلونه مونږ دغه شیان لکه څرنګه چې په دې بعضو میډیاو کې نشر کیږي بعضو شیانو کې نشر کیږي مونږ نه دي اوریدلي.
یعنی نړیوال پروازونه اوس په عادي او نورمال شکل باندې خپل تګ راتګ کوي؟
عادي نورمال حالت ته، او ټول په نورمال حالت راځي او ځي، هیڅ مشکل نشته.
ستاسو په نظر دا ډول مسائل یا د نامنی دا ډول حوادث دا به څومره په تاثیر وکړي؟ اقتصادي زیانونه او جنګ به څومره جدي ستاسو په نظر؟
په اقتصادي لحاظ خو زه نه پوهیږم چون زه یو نظامي یم، ولې دومره ویلی سم چې واقعا هم جنگ خپل ځان کې زیانونه لري، هم رسوم عناناتو ته کلچر ته اقتصاد ته ټولو ته زیان لري، دا یو واقعیت ده. ولی دا تپل شوی جنگ تاسو پوهیږئ چې څو لسیزې مونږ تاسو سپری کوو، ولی انشاءالله رحمان رڼا موجوده ده او صلح به راځي.
فعلا په اوسنیو شرایطو کې څه عمده تخنیکي مشکلات تاسو وینئ په د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې؟ یعنی ستاسو غوښتنه څه ده؟ د تجهیزاتو له نګاه څخه، د نورو وسایلو له نګاه څخه څه کمبود په دې هوایي ډګر کې موجود دی؟
کوم هوایي ډګر چې موږ په 2004 کې 15 شپږم کې لرلو، همدا مهال په 2014 کې، یعنی دا یو نړیوال واقعي هوایی ډګر شوی ده. موږ بهترین تصویر لرو، بهترین رنوی لرو، ټول خطونه و رمپونه مو او برجونه مو منظم دي، په نړیوالو استانداردونو برابر دي، هیڅ مشکل هم فعلا نشته پکې. نو اکوم پروسیجر سیستم چې دا هغه هم په نړیوال سیستم عیار شوی سیستم ده، نمونگا آغا مدارجو تا چه طول نرائیوال رسیدلی دی مونگ هم یعنی پا آماغا کچا یو چه زن نورا سوالی دی.
خب کلا نا کلا دیسی شکایتون هم موجودی چه پروازو نزندی جی، آیا دیده پروازو دزندی دو علت سده؟ مثلا آیا امنیتی مشکلات دیده بایس کردی؟ کنا بیروبار درده نور مشکلات دلتا موجود دی؟
تاسو ته پته ده اصلا په داسې حالاتو کې چې یو څه پروازونه ځنډیږي عمده عوامل دا نه وي چې فرض مثال بیروبار او دا حالتونه ولري، ولی یو عمده علت دا هم وي چې اکثره وخت شمال یا باد یو استقامت نه بل استقامت ته، او د ټاور تنظیم چې دغه تیاری په څه سیستم سره تنظیم کی نو دا حالتونه هم لري، هغه هم ډیر کم وخت لپاره، یعنی څو دقیقې ډیر کم وخت نیسی تر څو هغه سیستم برابر شي.
یو بل مسله چې د نړیوال هوایي ډګر ته لري د تورو پیسو انتقال وړل راوړل دي، یا د تاریخي آثارو یا مخدره موادو قاچاق دي، په دې ارتباط څه پرمختګونه موجود دي؟ څومره تاسو پرمختګونه درلودل او څه ضرورتونه یا څه اړتیاوې څه مشکلات دي چې تاسو ورسره مخ یاست؟
په نړیوال هوایي ډګر کې تنها سرحدي پولیس وظیفه نه اجرا کوي، بلکې په هوایي ډګر کې تقریبا شپږ اویا بخشونه مختلف دي، مختلف وزارتخانو مستقلو اداراتو دلته نمایندگان دي او اجرا دي وظیفي کوي. امنیتی سکتوري بخش مونږه مختو ټول همغږي سره د پیسو په ارتباط باندې یو معین معیار موجود ده چې هغه 40,000 ډالر دي چې باید ده هر نفر چی سفر لدید شلو زرونه حتی یو فلس هم اضافه باید نی ورسره. دلتا نماینده یا یو خاص مدیریت ده د افغانستان بانک موجود ده چې هغه مستقیما دیدی هغه چارنه کوي او به ذات که اضافه پیسې پیدا شوي زمونږ د امدی مالی محترم وزارت بخشونه دي یعنی گمرک و دا مسائل دی باید مستقیما بانک ته راجع کوي. بانک د شلو زرو نه که یو فلس اضافه وي د یو فلس هم باید دوی هلته هغه خپل فیسی چې ورته معین کړی دی یا ورکي یا هم پیسې بیرته مسترد شي.
البته مثلا د تورو پیسو یا د قاچاق مثلا څونه جدي دی مثلا اوس کې
واقعیت هم زمونږ پرسونال او زمونږ سره د همغږي قوتونه لکه د مالی وزارت ګمرک بخش د ملي امنیت کارمندان چې زموږ سره سره دي موږ په دې ارتباط ډیر خاص کار کوو او په مجموع کې په ټولو اکسرې و کې چې زموږ مسافرین د هغې ځاینه تیریږي دوی سره موجود دي موږ د دوی سره موجود یعنی یو ځای وظیفې اجرا کوو. په ضمن کې موږ ډېرې لاسته راوړنې هم لرو چې د بیلګې په توګه تقریبا دغه دوه هفتې مخکې هم موږ یوه گرفتاري لرله چې په بکس کې ځای په ځای کړي وو او وخت له جدي ته انتقال کې چې زموږ د محافظینو لخوا نه ونیول سول او قاضی رسما عدلي بخشو ته ولیږل سول. راغلو د نورو توکو په ارتباط لکه زمرد و یا نور اشیا چې هغه ممنوعه اشیا دي د هغې پاړوند هم یا تاریخي آثار د هغې پاړوند هم د مالی محترم وزارت بخشونه چې ګمرک و نور بخشونه دي او په زمین کې د ملي امنیت عمومي ریاست بخشونه چې دلته زموږ سره میشت وظیفه اجرا کوي نو مونږ خاصه گرفتاری درو چې تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې مخکې هم مونږ یو گرفتاری درلودله چې تاریخي آثارو یعنی قرآن شریف چې تاریخي آثار وو تقریبا څو سوه کاله قدامت تاریخي درلودلو دوی غوښتل چې هغه دوبۍ ته انتقال کړي چې بالفعل د عاملینو سره گرفتار شول او قضیه رسما معول شوه. یاد بیلګې په توګه بعضې طلباب چې خامه طلا د افغانستان نه هندوستان ته دوی غواړي چې انتقال کړي اکثره قاچاقچیان دا مونږ ډیر نیولی دي بیا هم ویلی سمه چې زموږ سره دغه میشت ارګانونه چې دلته دي په ګډه سره مو سره نیولی دي او موضوع ما په ګډه سره عدلي ارګانو ته لیږلې ده. یا فرض مثال د امیګریشن په بخش کې ووایم قاچاق د انسان یعنی غیر قانونی تاګ چې بعضی خلکو وخت وکړي از موږ د امیګریشن د بخش له طرفه نیول سوي دي او قضیه رسما د کورنۍ چارو وزارت ته د جنایي جرمونو مبارزې لوی ریاست ته لیږل سوي دي. نو داسې قضایاوي مونږ ډېرې لرو او زمون پرسونل د خلکو سره هدایت هم داده ورته چې د خلکو سره او د مسافرینو او مستقبلینو سره ډیر ښه وضعیت په ډیر ښه ورین تندي دوی سره هغه ولري خراغ لاس دوی ته ووایي او په زمین کې قانون هم د دوی سره خپل اجراءات سم کړي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی حقیر صاحب ستاسو د څرګندولو او دې چې زموږ بلنه مو منله. یو نړۍ مننه
تاسو.
انصاف پلټکه
یو چاغه پسې ورشبلو یغه پسې ورشبلو یغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ګرکو ازري ان شاء الله موږ ځګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د تیرونې زمونږ پرونه د کابل د سروبي ولسوالۍ دوزبین د سیمه د برېښنا ستونزې ته ځانګړې شوې و. ده هغې خپرونې تر خپرېدو وروسته ډېر شمېر خلکو ورته ستونزې له موږ سره شریکه کړې. په دې ترڅ کې د کابل د مسحي ولسوالۍ د خلکو یو استازی اختر محمد ستانه د ازادۍ راډیو سټډیو ته راغلی او موږ ستونزه د برېښنا شرکت لویان وحیدالله توحیدی سره د ده په وسیله طرحه کړه. مهرباني وکړئ تاسو.
سلام علیکم توحیدی صاحب.
سلام علیکم صاحب.
د موږ سلامونه ومنه توحیدی صاحب. تر محمد ستانه د مسحي ولسوالۍ د کابل ولایت دغه د برق نماینده سي. تقریبا څلور کاله مې په دغه پسې منډې وکړې، خواري مې وکړله، پیسې مې پسې مصرف کړې. حتی وزیر صاحب د شپې 9 بجې ما په ریاست کې له ده سره خپل ملاقات وکړ. تر دغه اندازې څلور کاله ووتلې. تر څلورو کالو له دې چې موږ سره برېښنا شرکت سروې ولېږره وا په کار ریاست سرویس نیمه په تکمیل سوله بال هغه نه سبا انجینران رانغله. ما ورته وویل چې یاره دغه ولې رانغله، په ټلیفون مې ورته وکړه. یو چارواکی زورواکی راغی او موږ یې په زوره بوتللو عین کافي ساته کازه دغه پار صورت لیک کار دلته کډیر کړه. زورور کار خلاصي بیا به موږ سروي وکړو. په دې په غي غولولو اخرینه نتیجه دا شې چې موږ تیول چې موږ پارغندی کې یو جکشن جوړو. چې دا نوې برق راځي لاغنه بیا لوګر ته موږ پېره تیرو. په لوګر کې بیا یو جکشن جوړو بیا به موږ مسئله ته فرق ورکو. نو هغه متل په پیاز بس بس نامر کې جاوې لغمان برسه. نو حتی تر دغه اندازې پورې موږ مایوسې چې موږ سره یو قسم تبيز کیږي لپاره دې چې په تم سي کې خلک وایي امنیت نشته. خو زه دې تاسې ذمہواری دي دغه انجینر نو زمواري دا ټول ما په غاړه کیسته و. زه چې نماینده ټوب مې کاوه دا ټول ما په غاړه خیستل.
حتی په دوه موضوع اذا به یو خو دا کده د لوګر د برېښنا موضوع وي ام دا وس د پای التا تاسو ګورئ چې په لوګر کې او پکتیا کې پای کې نول شروع شوی دي. او زموږ د ارغندې سبسټیشن تقریبا 90% د کار مخې ته لګي او د 2015 مخره پورې هغه فائنل کیږي. دا یو موضوع دی. دا بل موضوع دی چې د بک کابل رئیس سره دغه موضوع مکمل ان شریک کم او دغه پالیسی او دغه انکشافي پلان به وګورم. که تاسو نو بعد په انکشافي پلان کې ورسته وو دا به مرسته تاسو سره وکړم چې د هغه انکشافي پلان چې دی تاسو دغه نو بعد ورسته مخکې کوم او تاسو دغه مشکل حل شي ان شاء الله.
سپ تاسو سره زه ورې لیدای سم.
ولنه ولنه په دوه ستر
نو کو وس درسم لیدای سم در سره.
صبر راشي.
بابا خیر برښنا شرکت ته درسم.
او توحید صاحب تاسو به دوی سره څه مرسته وکړئ؟
انشاءالله دوی سره دغه یو کارونه چې دلته ولاړ دي یا کوم دفتر کې بندي یا کوم مشکل ورته لري قانوني وي دا مکمل دوی دغه مشکل دلته حل کړئ شي. او که آیا نن کوم تخنیکی اوزر د افغانستان برېښنا شرکت ولري دوی سره به مکمل دوی اول سره به دوی کینو او دوی هغه خپل تفاهم د کابل د برېښنا رئیس سره او دوی ترمنځ چې تفاهم کیږي هغه سره وړاندې.
خو دوی توحیدی سه په خاطر دی برېښنا شرکت ته درغلی و دوی به خپل وای
چالت زبا کوم خوازونه د برېښنا شرکت مکتوبونه دي. سیاته مکتوب موږ تر کړی د فرد سروي په واپیکا باندې بل مکتوب راکې استاج دی وزیر احکام اخلي دا ټول ما سره ست دی وزیر احکام واسطه بل مکتوب راکړی د زیار منګه په دی باندې دومنه توانوندی نه لري زدا وات یا کله ته منګه برق ورکو. نو بیا ما ورته
څه توان باندې ما ول کنه ته به موږ ورچ موږ څونه تخنیکی ظرفیت لرو تر څو چې برېښنا نه وي نو فکولای چې چاته برېښنا وي چې برېښنا وي موږ څه کوو په برېښنا باندې موږ اندر لپاره وي چې برېښنا خلکو ته ورکو تر څو دا غوي ځنه هوتا شي او موږ خپل هم تاسو پیږی چې موږ برېښنا د بهر نه اخلو ته موږ برېښنا واخلو او نو فکرای چې هغه خرڅ کو تمن دا توان دی او کوم ظرفیت نه لرو دا یو تخنیکی موضوع دی. که تاسو دې دلته تشریف راوړي موږ به تاسو د هغه تخنیکی کسان سره به یو استراري میټینګ جوړ کړو او د دوی هغه ستونزه به وسیړو.
که تاسو په پاپلوس په خپل باندې خپل مصاحبه کوي چې موږ شپېتنی گاواټه برق ته اضافه لرو دلته.
بله شپېتنی گاواټه برېښنا اضافه فعلا
حتی د موږ په دمو صحیح کې څوک وایي امنیت نشته. زه دې امنیت ذمہواري تاسو ته کوم. دغه مصینه تاسو د چارواکو یو بابا جوړ کړای دا کړی دا مو سید کابل ولسوالي ده. حتی دغه نظام مخالفین هم دې دغه برق تغه نه کی ایتاس انجینران سره تم یې سم ته کار کاوه. حتی د لاندې کتری ډوډۍ ملکانو د ماجتو علما مون ټول دې سره ملګری ولو دغه کارم په مخ بو. خو نه فکرم چې دغه مسینه د چراسیا برق تر لوګر تر صحیح پر رسیدي. دې ته نه د ارغندی بانه کیږي نه د بل بانه کیږي. موږ ته د مصیبه چر خلکو ته وز د ارغندی بانه کیږي. شپه کاله بعد به برق ځي تاسو په خپل مصیبه کې بل زوري چې موږ شپه ته نیګاوټه برق ته اضافه لرو په کابل کې.
تاسو احساساتي کېږئ ما او کوشش وکړئ چې په احساسات خبره نه کېږي. موږ به دلته خپل تخنیکی موضوعات وګورو. یوازې که برېښنا لرو موږ دلته نور تخنیکی وسایل ته هم ضرورت لرو. د تخنیکي وسایلو نصب ته هم ضرورت لرو. د تخنیکي وسایلو تجهیزاتو راوړلو نصبولو ته هم ضرورت لرو. دا یو موضوع نشته چې موږ برېښنا اضافه لرو او هلته د اسمان نه تاسو موږ برېښنا راواچو. نه خیر هلته تخنیکي وسایل نصبول غواړي نور تجهیزات غواړي. دلته ما تاسو ته وویل چې که دلته تاسو راشئ زه به دغه ټیم سره تاسو کېنوم دوی دغه تجهیزات به تمون کنټرول کې څومره تجهیزات لري دوی به خپل هغه تجهیزات دلته تاسو وړاندې کوي او که تجهیزات لري دا غید چمتو کول لپاره به تقدم
خبره ده. ښه خبره ده. سبب زه درسم لمبر به در د سټډیونه واخلم سبب خیر زه درس
تویدي سبب خو یوه بله پوښتنه هم کوله یمنګه تیر خپرونه ډیر خبرګونونه راپارولی دي یو شمیر کسانو زنګونه والی مثلا د کابل د باګرامۍ ولسوالۍ نه یو کس زنګ والی د هغوی وایي چې یمنګه سیمه ته برق د دې دپاره نه راکوي چې یمنګه د څنګ جکشن پیسې ورکړي دي او موږ چې پیسې نه ورکوو برښنا مسې ته یا کارکوونکو ته نو موږ ته برېښنا نه راتېری دغسې کسانو په وړاندې
دا خبره غلطه ده. زه خپله پروس کال یعنی په 2020 کال د سرطان او د جوزا میاشتې وی چې خپل لړو په بګرامیو کې په لومړي ځل مونږه ته برېښنا خپل افتتاح کړه. تاسو پوهیږئ چې د برېښنا رسول د شبکې جوړول دا اسانه کار نه دی. یوازې د میکی چاته پیا کې نه وو برېښنا کش کام خلکو ته ورکنه خیر دلته تجهیزات جوړیږي دلته شبکه جوړیږي او دغه شبکې جوړښت وخت غوړي دا تخنیکی مسایل دي کوم معمولی د شبکې په جوړولو کې د سهلنګاری وکړو او او په فکر وونکو ډیر زیات ځان عملی امزنی خلکو ته رسوي شي. نو دغه لپاره دغه شبکې هغه طرحه د شبکې تدبیر او د شبکې توزیع دا د لږ وخت کېږي. مونږ خپل هم داوس په بګرام کې په کلکانو کې په ګلدره کې په کله کې برښنا ستاکو په تر اوسه پر ټول کې مونږ برښنا نه دی رسولي. د لپاره چې مونږ د شبکې جوړو په حالت کې واته برښنا ستاکره چې شبکه جوړه واغې تم برېښنا ورکړه او نور مزي ورپسې غځيږي اوالته شبکه جوړيږي او په ځاګنه کلی په کلی برېښنا ورکول کیږي. نو د دغه برېښنا د ورکړنې چې موږ بګرامه ته ورکړې اتمې شې یا نه مې شې نه کیږي لا تر اوسه خو تقریبا نه کلس کلی چې په بګرامه کې موږ د برېښنا د نور مستفید او موږ همدغه شبکه دوام لري او شبکه لا جوړيږي په تاسو پیږي موږ د خلکو نه چې پیسې راټولو دغه پیسې یو څه چې برېښنا خلو بهر ته ورکو او هغه پات پیسې چې د هغه موږ شبکه خلو شبکه جوړو او تاسو پیږي چې د حد نو وتل پیسې هم موږ ډېر زیات نه لرو چې موږ لا شو
یعنی یو ماینه اندازه ای
ماینه اندازه وي او موږ په پلان باندې کار کوو فرضاً موږ پیسې چې موږ دا ټولو او څه چې برېښنا خلو د همسایه ودونو ته هغه ته ورکو او هغه پات نه اندسته سوکه سوکه په نوبت باندې موږ یو سیمتابل سیمتا د تجهیزات چې د افغانستان کې نه پیدا کیږي د بهر نه اخلو دلته راوړي او شفاف پروسه کې او هغه ته نسکیږي توزیع کیږي. نو دا لاملونه دي چې ځینې زینه کې د کابل لري زینه د برخلانو نعمت څخه محروم پاتې شوی دي او هر کله تجهیزات موږ سره ډیر وي موږ خپل په دې لیوالتیا لرو چې موږ دا شبکه باید توزیع کړو او برېښنا ته پاتې نه کړو ولې موږ تفتاوان
تویدي صاحب ډیره مننه کور ودان ورځ د په خیر. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 08-2200-822.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ